شاه احمد شیبریم سلامونه د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیشندن ریاست نن چهارشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ترنې واوري باران تالنده برېښنا او تیزو بادونو د پیښېدو اټکل کړی د ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرونی په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې ویلي چې په بلخ فاریاب سرپل بادغیس فراه غور هلمند کندهار روزګان دایکندي بامیان زابل غزنی میدان وردک لوګر پروان پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې له لسو څخه تر 25 ملي مترو پورې او د واورې کچه له لسو څخه تر 15 سانتي مترو پورې اټکل کیږي د دې ادارې په خبره په مرکزي شمال لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو د پیښېدو امکانات شته چې سرعت به په بیلابیلو سیمو کې له 500 تر 15 کیلومتره په ساعت کې وي د هوا پیژندنې ادارې همدارنګ په ګرمسیرو ولایتونو کې د احتمالي سیلابونو دراوتلو وړاندوینه کړې ده تمه ده چې نن د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره د ګرینلاند په تړاو خبرې وکړي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د دې غونډې خبره وکړه خدای ونه ویل چې په دې ناسته کې به کوم مشان برخه اخلي د ګرینلاند لوی ټاپو چې د امریکا خاورې ته څیرمه پروت دی ډنمارک اداره کوي او اروپایي مشرانو له دې سره مخالفت کړی دی چې دا ټاپو د امریکا برخه شي خو د شنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د فبروري له لومړۍ نیټې به د ډنمارک او نورو اروپایي هیوادو پر وارداتو 10% تعرفه لوړ کړي او که چیرته بیا هم دوی د ګرینلاند په برخه کې د امریکا غوښتنې نه منلې نو د جون د لومړۍ نیټې به دا تعرفې 25% ته لوړې شي تاکل شوی ده چې نن به ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داوس نړیوالې غونډې ته وینا هم وکړي د اسپانیا په جنوب کې د دوو چټکو اورګاډو د ټکر له امله د مړیو شمېر 240 ته ورسېد د اندالوسین سیمو چارواکو په یو بیان کې وویل چې د سیشنبې په ورځ ماسپښین مهال د الویا اورګاډي په یو واګون کې یو بل جسد وموندل شو چې له دې سره د مړیو شمېر 240 ته لوړ شو د اورګاډي له دغه خنړې پیښې وروسته په اسپانیا کې د مادرید او بارسلونا ترمنځ د اورګاډي سرعت محدود شو د دوو ګړندیو مسافرونکو اورګاډو د ټکر د پیښه د تیری یشن بي پورس له مادرید څخه د جنوب په 360 کیلومتري کې د کوردوبا ولایت ادموس ښار ته نشته رامنځته شو کارپوهان وای پر پټلې د وی نشلیدونکو وسیلې د خرابوالي له امله شي یو اورګاډي له پټلې وتلې او له بل سره ټکر کړی د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمر لوبډله باندې چهارشنبه د کرکټ د 19 کلنو کم عمر لوبډله نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې له تانزانیا سره مخامخ شي دا لوبه د نامیبیا د پلازمینې وینډ هوک د کرکټ په لوبغالي کې د کابل په وخت له غرمې مخکې په 12 بجو پیل شي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمر ملي لوبډله تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړې او تر اوسه په دې ګروپ کې د چټوال پسار کړي دا نړیوال جام د زیمبابوي او نامیبیا په ګډ کوربتو تر سره کیږي چې پایلو به د فبروري په شپږ شمې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکهلا و احترامات مقبول کي قدر منو کول لای زكون کو زبرش نغم خاري او زربه هم تاسو ټول تشرح غواس پم د اوم ټولګي جغرافي مزمن د فوتبال سم لوستم له من دیم چې تاسو ټول قدر منو کول لای زكون کې براتره او جوړ او صحت مند او سړي د صحت جامع بون پتن می ترنه زكون کو د شیز مرسته سود نن ورځ لوست ول سم لوست نو هله د چیرې تیر ورځ لوست نو مو په پراو د کیک ډول سره تکري او سړي او نو لوست عامه دی کولري مخکله دین چې درنه زكون کو تاسو نو لوست پیل کم تاسو ټول غواړي زكون کې باید له خپل زنو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري، ترڅو د نن ورځې تلوس مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنو سره نور کړي. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع بشري جغرافیه، اقتصادي جغرافیه، قانون او صنایع اړوند ده. کتاب صفحه له نعتیه ای مینه پیل بیا تر شپږ نیمې مسې پورې بنې. همدارنګه قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف بیا هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دي: لومړی بشري جغرافیه، دویم اقتصادي جغرافیه، دریم قانون او صنایع. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو د پرته وجو او دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، د لوست د پیل په شېبو کې لومړی موږ تاسو د آسیا د لویې وچې بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. کله کله زموږ استاسو په ذهنونو کې ډول ډول سوالونه راګرځي چې د آسیا په لویه وچه کې هم په دغه کوم برازیم چې دی د آسیا د لویې وچې په دې کې به څومره زیات څومره شمېر خلک استوګنه کوي او د دغه خلکو ګڼوالی به څومره ته رسېږي. نو نن ورځ دغه خپلو ټولو سوالونو ته ځواب پیدا کړو. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، په 2018 میلادي کال کې د سرشمېرنې له مخې څخه د آسیا په لویه وچه کې د نفوسو شمېر چې و کابو 4.1 میلیارد کسانو ته رسېدلی. په دغه وخت کې چې کومه شمېرنه وسپله د آسیا د لویې وچې د کسانو کوم شمیر چې کوم خلکو چې پکې ژوند کوي استوګنه پکې کول، د دغه شمیر له مخې څخه دا معلومه سپله چې په آسیا لویې وچې کې 4.1 میلیارد کسان ژوند کوي. د وګړو نه ډکې او لږ نه دغه کومې وګړي چې پکې ژوند کوي، د دغه وګړو د ډکې او لږ نه په سیمې چې به د ژوند شرایطو سره برابر په آسیا لویې وچې په بیرو برخو کې ژوند کوي. یعنی په هغو سیمو کې درنوز د کوونکو چې په هغو سیمو کې د ژوند شرایط انسانانو ته برابر به، په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي، په هغو سیمو کې چې د ژوند شرایط او اقلیم ورته برابر نه و، په هغو سیمو کې کسانو کم شمېر ژوند کوي. یا هم په بل اسلام ورته تاسو داسې ویلی چې درنوز د کوونکو په هغه سیمه کې چې د ژوندانه ښه شرایط لکه ښه او برابر اقلیم، د کرنې او مالداری پراخې ځمکې، د صنعتي فابریکو موجودیت، ښارونه او سوداګري، بندرونه، ترانسپورتي ډیری لارې، د محصولاتي وسایطو او وسیلې نه زیاته کارموندنه چې پکې وشي، د نفوسو شمیر هلته مخ پر زیاتېدو دی. یعنی په هغه ځایو کې همیشه نفوسو شمیر زیات وي. او په غرنۍ سیمه کې چې بیا ترنوز د کوونکو دی، په هغه کې په اوږدې موده کې چې سور اقلیم لري، کرنیز حاصل ځمکې لږ وي، صنعتي فابریکو نشتوالی پکې موجود وي، ترانسپورتي وسایل او د لارو کمبوتیا وي، لارې خراب وي، د کارونو پیدایش پکې کم وي، روزګارتیا پکې زیات وي، نو په دغه رقم سیمو کې حتما ضروري د وګړو شمیر کم وي. کوم هیوادونه چې د آسیا په لویه وچه کې زیات نفوس لري، درنو ځکه کوونکو د هغو هیوادونو له جملو څخه لومړنی نمبر چې دی، یا هم لومړنی هیواد چې دی، هغه چین دی چې نفوس شمېر یې د حد نه زیات دی. دوم نمبر کې هندوستان دی، دریم هم په خپله اندونیزیا ده، وروسته د هغه څخه پاکستان، بنگلاديش، جاپان او په سویل حدیث آسیا هیوادونه هم د دوی له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې نفوس پکې کې نه زیات دی. همشران درنو ګلالۍ زده کوونکو، په آسیا لویه وچه کې ژبې چې دي، په خپله د آسیا خلک په بېلابېلو ژبو باندې خبرې کوي. د آسیا د خلکو ژبې په دوو ډلو، په دوو لویو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د ژر پوستکو ژبې لکه د چین، کوریا او مغولستان د خلکو ژبې دي، او د سپین پوستکو ژبې لکه عربي، اردو، پښتو، دري، فارسي او ترکي ژبې دي، چې په دغو سیمو کې دغه خلک ژوند کوي او دغه کسان په دغه ډول ژبو باندې خبرې کوي. همشران د دې تر څنګ د آسیا د لویې وچه دینونه چې دي، آسیا په لویه وچه کې د لویو دینونو او لرغونو آینونو له جملو څخه ده، کوم چې د لویو دینونو دینونه په دې کې مشتوي دي او په دې کې ژوند کوي. یعنی لرغونی ټاپووزمو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دغو مشهورو دینونو له جملو څخه یې په خپله یو د اسلام مقدس دین دی، مسیحیت او یهودیت څخه دي. همدارنګه د عربي هیوادونو کې د منځنۍ آسیا هیوادونه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلاديش، اندونیزیا او نور هیوادونه که هم مسلمانان په مختلفو سلنه کې څه استوګنه لري، چې د مقدس ځایونه په مقام اعظم کې، مدینه منوره کې او بیت المقدس کې دي. د آسیا د لویې وچې لرغونی آینونه چې دي، درنو زده کوونکو، بودایي، بهرنمایي، شنتو، کنفیسیون او داس نور دي، چې د چین، هند، جاپان او کوریا خلک یې پیروان دي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د آسیا د لوی وچې نه جات شي د آسیا خلک درې رنګ لري چې یو یې سپین رنګ دی زیړ رنګ دی او کم رنګ تور نژاد لرونکي کسان دي یا هم ورو تاسو غنم رنګ انسانانو ته ویل سو سپین نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په منځني آسیا کې لویدیز او سویل لویدیز آسیا کې د سویل آسیا په یو برخه کې ژوند کوي او ژړ نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په ختیځ سویل ختیځ او سایبریا کې ژوند کوي د دې ترڅنګ تور نژاد یا هم قنم رنگ نژاد لرونکو کسان د هند په سویل کې سریلانکا او مالدیون په ټاپوګانو کې استوګنه لري چې د دې څخه موږ تاسو ته معلومات درمو چې د دې نژادونه مختلف نژادونه لري او هر یو کسان په مختلفو هیوادو کې ژوند کوي نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې د بشري جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړو اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې اقتصادي جغرافیې باندې بحث کوو خو جو ګل لیست کوونکو لکه څنګه چې د آسیا لوی وچې اقتصادي نقشې ته کچیر موږ تاسو متوجي اوسو او د دې څخه موږ تاسو ته معلومات چې په خوا د آسیا د لوی وچې اقتصاد په کرنه او مالداري باندې ولاړو چې په ابتدایي شکل کې وو یعنی بلومنۍ سر وچې دغه کرنه او مالداري پیل کړی وو نسبت پیشرفت کنه وکړي خو د وګړو د زیاتوالي او د روشانه او د شهرونو د زیات والی په خاطر سره چې په شهرونو کې کسان شمیر زیات سو نو غذایی توکو ته هم ورس په ورځ باندې اړتیا زیاته سول لدی عمل څخه درنو ځکونکو آسیایي هیوادونو زیار باسي چې خلکو ته غذایی توکي برابر کړي او د هغوی لپاره د کرنې نوي طریقې ماشینالات په ګټه اخیستنې کې کرنیز تولیدات زیات کړي د آسیا په لویو وچه کې اقلیمي ځانګړو شرایطو په اساس په هغو ځایونو کې چې حاصل کېږي ځمکې او زیاتې اولرونکو به خلک په کرنې باندې بوخت کړي تر څو دی خپل ځان ته خوړه برابر کړي خپل ورځنی سي اړتیا پوره کړي هم چې نن درنو ځکونکو د آسیا د لوی وچې په بیلابیلو برخو کې د اقلیم او کرنې هم همغږي باید په پام کې موږ او تاسو ونیسو آسیا په وچ په آسیا په وچو سیمو کې غلې دانې لکه غنم اوربش او جوار کړل کېږي په منځني او سویل ختیځ کې درنو ځکونکو آسیا کې د آرام سمندر او هند سمندر په غاړو کې زیات لمده هوا او وی لمده هوا وی او اورش له عمل څخه ورج پکښ کې کرل کی چې په دې ورستي کلونه کې کرنه او حاصل د ټولو لولو په دغه ټولو سیمو کې په ځنګړي ډول په هو هی ودونه کې چې صنعت ډیر په ملرنه کړی دا میکانیزم زیات شوی دی او زیاتوالی پیدا کړی دی او د دې ترڅنګ د چایو او کان په تولید په هین پاکستان سیلون او بنگلاديش کې زیات اهمیت ورنی چې دا د دې مهمو رسمونو کرنځ حاصلات له جملو څخه شمیر کیږي هم چې نن درنو ګلالیز د کوونکو په آسیا لوی وچې کې مالداری شې په خپل د آسیا په لوی وچې کې خصوصا په منځني او لویدیځه برخه کې د سروي ساتل او روزن ډیر ریواج لري په دغه سیمو کې او په غرنوي سیمو کې د غویان او پسونو روزنه کیږي اس په ځنګړي ډول سره ترکمنی کلی اسونه په منځني آسیا کې روزل کیږي چې د کورکول د پسونو روزنه په افغانستان او ایران کې ډیر زیات ریواج لري چې په دغه هیوادونو کې په زیاته کچه سره دغه اسونه روزل کیږي او د پیل روزنه چې د درنو ځکونکو د سویل ختیځ آسیا په هیوادونو کې او هند په یو برخه کې ریواج لري له پیل څخه په کرنیزو کارونو کې او حمل او نقل کې هم زیاته کچه سره استفاده کیږي هم چې نن درنو ګلالیز د کوونکو قانون او صنایع چې زموږ د ګران هیواد پاکستان کې زیات پیشرفت لري د دې په اړه کې موږ تاسو لوستلی او په تیر لوستونو کې اوس هم موږ تاسو نن ورځ د قانون او صنایع په حق له د آسیا لوی وچې په اړه کې معلومات ترلاسه کوو چې په آسیا لوی وچې کې قانون او صنایع په څومره اندازه سره موجود ده او څنګه ګټه ترې اخیستل کیږي خو جو ګلالیز د کوونکو د کرنې سربېره د آسیا د لوی وچې اقتصادي عادیات له بل برخه چې د ترزم کې لاندې د منابعو څخه ګټه اخیستل او د کانی توکو رئیس جوړونه جوړوي چې د کرنې څخه ډیر ورسته ګټه ورڅخه اخیستل سو په دې لوی وچه کې درنو ځکونکو استعماری سیالي د قانونو پر ایستنه کې د ځند او خند لامل شوی دی او د آسیا لوی وچه د قانونو او ځمکې لاندې منابع خصوصا د نیپټو او غازونو او د ورس کارو په برخه کې ډیر غنی دی او په پراخه اندازه سره دی په کلی کې پیدا کیږي د سویل ریډیس په هیوادونو کې د پاریس خلیج په شاوخوا کې پراته دي لکه سعودي عربستان کې د رونا ځکونکو عراق ایران کواتا متحده عربی امارات او د نړۍ د نیپټو او غازونو ډیر مهمو کانې زیرمې لري چې د مختلفو هوادونو ته د خپل نیپټ غازونو کومې سرچینې شې د تولیدات صادروي د ورس کارو په رئیسنه بیا په ایران ترکیه او هند د کلکتې لویدیس کې ډیر زیات شهرت لري چې په دغو برخو کې به زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې تر څنګ د آسیا په ختیځ کې جاپان ډیر لوی صنعتي هیواد دی. که څه هم دا هیواد د کاني زیرمو له پلوه کمزور دی، خو لږ تر لږه یې د اوسپنې، ډبرو سکارو، مالګې او سلفر په راایستنې سره یې خپلو صنایعو ته پراختیا ورکړې ده او لا یې هم پیشرفت کړی دی. جاپان د اوبو د برېښنا له ډیرو لویو تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. روسیه په آسیایي برخه کې پر نفتو سربیره د ډبرو سکرو، اوسپنې او نورو فلزاتو ډیرې زیرمې لري. د آسیا په سویل ختیځ کې اندونیزیا او میانمار د نفتو تولیدولو په ډیر لوی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دا هم دوی ته ډیر زیاته اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ خوږه ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې مراد تاسو د آسیا د لویې وچې د صنایعو په حقل بولو چې د صنایع تر کومه کچه پورې په آسیا لویې وچې کې شته. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، صنایع په آسیا کې ډېره وده نه ده کړې، یا هم زیاته پراختیا نه ده موندلې، خو درانه صنایع په روسیه، د چین، د خلکو په جمهوریت، هند او جاپان کې منځته راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه د آسیا ډېر مهم صنعتي هیوادونه جاپان دي. خو د جنوبي کوریا، چین او تایوان نمونه هم د یادولو وړ دي. د دې هیوادونو صنعتي توکي چې درنه زده کوونکو د نړۍ هرې خواته صادریږي، چې ځینې یې د هغو له جملو څخه هر راز ماشین آلات دي، الوتکې دي، موټرونه دي، تراکتورونه دي، کمباین دي، د لارو جوړولو ماشینونه دي، موټر سایکلونه دي، اکاسي ماشینونه دي، او همچنان راډیوګانې دي، کاغذي صنایع دي او کرنیزي صنایع. په جاپان کې د نیوکتر ایستلو لوی بیړۍ هم دي جوړې کړې دي، چې دغه دوی نورو هیوادونو ته صادروي. د آسیا ځینې هیوادونه چې دي درنو ځکونکو اوس هم په کرنه باندې تکیه کړې ده. په دې هیوادونو کې عمده صنعت غالي اوبدل او لاسي صنایع دي، خو ورو ورو په صنعتي هیوادونو باندې دي بدل شوي دي. هغه آسیایي هیوادونه چې له اوبو او سمندرونو سره نښتي دي، د هغو سوداګري، صادرات او واردات د اندر لاری کیږي. کاب نیول هم په آسیا کې ډیر دود دی، او دغه کاب نیول لاری څخه هم دوی دغه کبان یو ول هوا ته لیږي، او په خپل هیوادونو کې هم زیات پروش لري. په دې سره هم دوی خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړي ده. او د دې تر څنګ په آسیا کې د لیدلو وړ تورستیکي ځایونه چې دي، درنو زده کوونکو، همیشه زیارتونه دي، طبیعي او تفریحي منظرې زیاتې پکې لري. په هر کال کې زرګونه خلک له تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي، او د دې وچې پر اقتصاد کې دغه کارونه چې دي ډیر د اهمیت دي او ډیر ارزښت لري. نو درنو غلالي ځکه کوم خپل وکي در دې دم پر تاسو پرې باندې پوسی او سيري چې د آسیا د لوی وچی بشري جغرافي ستوي، او هم چې د آسیا د لوی وچی د اقتصادي جغرافي په حق لا او قانون او صنایع په حق له معلومات تر لاسه کړی وي، او یو څه پوسی او سيري. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو پرې برخې ستاسو د ټولو درنو ځکه د کورنۍ دندې اړوند وایم. تاسو ټول خواږه ځکه به د دروست سوالون ته ځواب وایس، او هر سوال به په خپل کتابچو کې لیکي او وروسته به ځواب ورسره لیکي. نو راځو درنو ځکونکو ستاسو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، نفت په کومه آسیایي هیوادونو کې زیات دی؟ دویم سوال، درنو ځکونکو، د آسیایي هیوادونو درنه صنایع کوم تولیدات جوړوي؟ دریم سوال، درنو ځکونکو، د آسیا د ډیرو مهمو صنعتي هیوادونو نمونه واخلئ. دا هغه درې سوالونه دي کوم چې به تاسو ټول درنه ځکونکو په خپل کتابچو کې ورته ځواب وایست. نور نو درنو ځکونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي، او په یو څه په هوسیږي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلاوی احترامات مقبول کی قدر منو کل لیست کون کو زای برشنا غفار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرف واس ما ما د اتم ټولګي جغرافي هم مزمن اخرین لوست هله د چتا ټول قدر منو کل لیست کون کو برترو غو چور صحت مند او سری د صحت جامع کوم پتنوی درنو ز کون کو د چیز ملوست تاسو د اتم ټولګي جغرافي هم مزمن اخرین لوست نو هله د چ د تیر ورځ لوستنه بم پرا د کیک ټاول سره زکړی او سری او نن ورځ لوست پرا امدګي یو چنتوال سره راغلی و سری درنو ز کون کو د تل په سری زلبی هم د ونکم مکل دین چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ. تاسو ټول خواږه ځکونکي باید خپل ځنو سره خپل کتابچا او قلمونه ولري، تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسنن سره نوٹ کړئ. ولالي ځکونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوستم لوست موضوع د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق لسه پوهیږي. کتاب صفحه له 59 مینه پیل به تر یو سلو سلری به سپې پری. همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت له لومړی، د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیه په حق له سپوهیږي. دوم جنوبی امریکا دا هغه دوی مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول ګلدې زده کوونکي د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. بلالی زده کوونکو د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیه په حق له معلومات لاسته راوړو چې په شمالي امریکا کې محصولات څه ډول دي او د شمالي امریکا محصولاتي جغرافیه څه ته ویل کیږي. لومړی موږ د لوست پیل په شیبو کې موږ تاسو محصولاتي جغرافیه معنی پیژنو، یعنی محصولاتي جغرافیه څه ته وایي، د دې څخه موږ تاسو هدف سړي. عموما درنو زده کوونکو که چیرې تاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي جغرافیه څه خصوصي مطلب سړي یا هم د دې مفهوم سړي، موږ تاسو کولای شو چې په دې ډول سره محصولاتي جغرافیه ورته تعریف کوم. موږ ویلی شو چې محصولاتي جغرافیه د سوداګریزو مهمو بندرونو او شهرونو او سیمو ترمنځ اړیکې او ارتباطات تر مطالعې لاندې نیسي چې دې ته موږ او تاسو محصولاتي جغرافیه وایو، چې د هغه په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو چې د سوداګریزو مهم بندرونو، شهرونو او سیمې مطالعه کړو او د هغوی ترمنځ هغه کومې اړیکې چې دي د هغوی په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. نو دې ته محصولاتي جغرافیه ویل کېږي چې په دغه کې تګلوري باندې د سوداګری مالونه، واردات او صادرات، همدارنګه هغه تولیدي توکي چې موږ تاسو په هیوادونو کې تولید کیږي یا هم موږ تاسو د بهرنی هیوادونو څخه خپل هیواد ته راوړو، دغه ټوله پکې شامل دي. د دې ترڅنګ د مسافرینو تګ او راتګ د ټوله ډولونه په محصولاتي جغرافیه کې شامل دي چې موږ تاسو د محصولاتي جغرافیه له عمل څخه کولای شو دا په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. د دې ترڅنګ که درمنه وګلالې ځکونکو د امریکا محصولاتي لارې تر دوو بیلو انوانونو لاندې موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې مطالعه کوو چې دغه د دې محصولاتي لارې څه ډول دي. لومړنۍ لارې چې ده هغه په خپله د شمالي امریکا لارې ده چې شمالي امریکا کې موږ او تاسو د ځمکې محصولات لرو چې د ځمکې محصولات په شمالي امریکا کې د وسپنو او لویو لارو ډېرې ګڼې کرښې لري چې دغه د ورګاډي کومې کرښې چې دي په ټوله ښار کې کرښې سوي دي او د قانونو د رئیسنی مرکزونه، صنعتي او لګشتي مرکزونه لري چې په هیواد چې د هیوادونو بندرونه یې سره نښلولې دي. یعنی دا د هیوادونو کوم بندرونه چې دی یو د بل سره اړیکه او ارتباطات یې هم ریلیشن شپ یې ورته ورکړي دي. یعنی د شمالي امریکا د هیوادونو د اوسپنې کرښې او لوی لارې په خپلو منځونو کې او هم په منځني امریکا کې د بحر او القاح لغاړي هیوادونو سره یو د بل سره نښلول شوي دي چې له هغو څخه په ګټه اخیستنې کې تر ټولو هیوادونو سره د سوداګریزو او مسافري اړیکو ټینګولو لامل ګرځېدل دي چې دا په شمالي امریکا کې د ستر ارزښت لرونکو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو په شمالي امریکا کې زیات شمیر غټي لوی لارې شته چې هغو کې سړکونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې سړکونه په پراخه سطح او په سټنډر لیول سره جوړ شوي دي. د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو د لوس پراتلون کې برخه کې موږ تاسو د شمالي امریکا د اوبو محصولاتو په حق لولو چې د اوبو محصولات په دې امریکا لوی وچ کې په څه ډول سره سره څول کیږي. د اوبو محصولات چې درنو زده کوونکو د آرام او اتلانتیک د سمندر ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت چې یو له مهمو او ښه مناسب موقعیت او حاصلي مناسب وتلي نه وتلي برخې د دې سبب یا هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې تر څو بندرونو او ګریزی بیړی چې لونی صنعت په دې سیمو کې پرمختګ وکړي. یعنی د شمالي امریکا په د اټلانتیک او آرام سمندرونو ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت موجود دی، هم جغرافي موقعیت هم دلته دی، دا په خپل ځان کې وتلی او ننوتلی برخې لري. نو د دې لامل ګرځېدل دي چې د نورو بندرونو سره د سوداګریزي او بیړی چې لونی په صنعت کې پرمختګ راوړي او د نور د نړۍ د لورو هیوادونو سره ارتباطات یې هم اړیکې پیدا کړي او د نړۍ له سلو څخه زیات هیوادونه سوداګری ورسره وکړي. نو همدارنګه سندونه د اوبول لارو په ګټه اخیستنې سره کولای شي چې د هیواد په دننه او یا هم له هیواد څخه بهر د بهر لارو څخه د اوبو نړیوالو لارو سره اړیکه پیدا کړي او د دوه ترمنځ هم چنان دي کولای شي چې تاګ راتګ وکړي او هم چنان دي کولای شي چې بیړی پکې وچړي، د دې ترڅنګ دي کولای شي چې خپل سوداګری هم مخې ته پیل شي، خپل سوداګری تولیدات صادر کړي نور هیوادونو ته او بیرته هم خپل هیواد ته راوړي کړي. دا ټول دی چې کولای شي د دولارو له مخې څخه سرته رسولای شي. د دې ترڅنګ که درمونه وګورئ د کونکو بل هم هوایی محصولات دي. هوایی محصولات هم د امریکا یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه محصولات د ترانسپورت څخه زیاتره په لیر واټونو کې د مسافرینو او د هغو د مالونو د وړنې لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي او له خورا ارزښت او مهمو لارو له جملو څخه شمېر کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا د هیوادونو لی ترانسپورټي کمپنۍ د ډیرو لویو او وړو الوتکو په لرلو سره هیواد په دننه او په بهر کې په ترانسپورټي برخه کې په فعالیت کې سرته رسوي چې په دې سره د کولی سي د نړۍ هر کوچ ته بلار سي ځکه په امریکا او متحده ایالاتو کې او تر څنګه په کاناډا کې زیات شمیر الوتکې شته چې د هغوی په واسطه سره د خپل تګ او راتک په اسانه توګه سره کولی سي کچېری د خپل سوداګریزي چارې سره سي همې د الوتکې لارې څخه یعنی د حواله لارې څخه د کولی سي چې د یو ملک څخه بل ملک ته بلار سي یا هم د یو سیمه څخه بل سیمه ته بلار سي چې په دې کې امریکا متحده ایالات لشتمنو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو بل برخه یا هم څلرمه برخه چې د څلرمه لارې چې د ترانسپورټي مسؤلیتي لارې پکې موجوده دي دغه ترانسپورټي لارې چې د پایپ لاین په واسطه سره هم د کولای شي چې خپل سوداګریز مالونه لوي منطقه څخه وبلې منطقه ته ورش کړي چې د دې وسیلې چې د دې وسیلو په واسطه سره زیاتره مایات له زیاتو پرته په ډیری چټکی سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې د وسیلې څخه زیاتره د شمالي امریکا په هیوادونو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې په پراخه توګه سره د نیپټو او غازو او اوبو وړلو او راوړلو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي یعنی دغه د پایپونو څخه په شمالي امریکا کې په زیاته کچه څخه ګټه اخیستل کیږي چې هغه کار اخیستنه په خپل د غازونو او د اوبو په وړلو کې او هم چرند د دې تر څنګ د نیپټو پر رایستلو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي چې د تذکراس او نیویارک د غاز پایپ لاین د امریکا متحده ایالاتو ډیر اوشت او یو له مهمو پایپونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې برخه کې زیات شمېر لګښتونه هم اوربانی لګیدل دي او د دې ترڅنګ په کاناډا کې هم د هیواد د لویدیز یعنی د البراتا د ایالاتو او د دې ترڅنګ د هغه له شاوخوا سیمو څخه نیپټ او غاز د پایپونو یا هم لینونو په واسطه سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. نو درنو ځکه کو تر دې دم پرې مو راو تاسو د امریکا د لوی وچی یعنی د شمالي امریکا د مسولاتي جغرافیه په حق له معلومات لاسته راوړل هیله د چتاس پوسی او سږي وس هم راتلونکي برخه تر زو د لوس چې په دې برخه کې به مو راو تاسو جنوبي امریکا او پیژنو یعنی د جنوبي امریکا کې مسولاتي کښې سرنګ دي او دوی خپل مسولاتي کښې سرنګ یې هم د ترانسپورت لاري سډول دي لکه سرنګ چې موږ تاسو په هیجو جنوبي امریکا هم د امریکا یو لبر خل جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې لوی وچه کې طبيعي عوامل او ارتباطي لارو خند راګرځېدل دي چې یعنی د اندیز د غرونو لړۍ دی وي خاصه د امازون پر خوا ځنګلونه لبلي خاصه به د ګټو لرونکو هیوادونو ترانسپورتي لارو پراختیا ستونزمنه کړې ده یعنی دغه جنوبي امریکا کوم جغرافي موقعیت دی داس په داس یو موقعیت کې ژوند کوي یا هم په داس یو موقعیت لري چې په هغه کې زیات شمېر غرونه دي زیات شمېر ځنګلونه دي ګډې وډې لارې دي نو په همدې خاطر سره په دې جنوبي امریکا کې ترانسپورت یو څه ستونزمن دی چې ځینې ستونزې رامنځته کړې دي چې د جنوبي امریکا هیوادونه د ځمکو لارو له اړخه بې وزل شمېرل کیږي چې موږ تاسو لمړنۍ د ځمکني لاري محصولات پیژنو یا هم محصولات پیژنو چې دا سرنګ سرته رسول کیږي په جنوبي امریکا کې د اوسپنې کښې زیاتره په دوه ګڼ میشتو سیمو کې یعنی د برازیل د قهوې په تولیداتو سیمو کې او د دریو جنیرونو په شاوخوا کې او د پمپاس په ساحل خیزو سیمو کې د بونس ایرس په شاوخوا کې پراختیا موندلې ده په دغو سیمو کې یوازې د اوسپنې لارې کښې کښې شوي دي او هم چنان د دې تر څنګ د جنوبي امریکا د اوسپنې مهمې کښې چې دي هغه له جملو څخه موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې څلور مهمې کښې لولو چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ مهمه کښې په جنوبي امریکا کې چې ده د ارجنټاین د او چیلي د هیوادونو ترمنځ د اوسپنو لارې دي یا هم شي دي چې له مهمو لیکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اوسپنو سراسري لیکه ده د دې ترڅنګ دویمه برخه چې ده یا هم دویمه لاره چې ده هغه په خپله د ارجنټاین څخه تر برازیل پورې هیواد پورې د ساحل د ختی ساحل او اوسپنې لارې دي چې دا هم یو له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي او څلورمې له پخپله د بولیویا څخه د چیلي هیواد ته د اوسپنې کرښه ده چې دا هم د فان امریکن په نامه لوی لارې چې د جنوبي امریکا د زیاترو هیوادونو پلازمینه یې سره نښلولې یا هم یو د بل سره ارتباط ورکړی دي د جنوبي امریکا له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې په جغرافیې موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل لاره هم درنو زکون کو د اوبو محصولات دي چې د اوبو محصولات هم یو له مهم محصولات لارو له جملو څخه شمېر کیږي چې جنوبی امریکا کې واد د اوبو د لارو له پلو څخه شتمن دي. که څه هم نسبتا شمالي امریکا ته په دې زیات شمېر ځنګلونه موجود دي، زیات شمېر خندلرونکي غرونه موجود دي، خو بیا هم د جنوبی امریکا چې د اوبو محصولات جغرافي له لارو څخه په دغو لارو کې لشتمنو لارو له جملو څخه شمېر کیږي هم شتمن جغرافي موقعیت لري، ځکه چې زیاتره سندونه چې دي په ډېر اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي، یعنی په دغه وچې کې چې کوم سندونه موقعیت لري نو دغه سندونه چې دي په اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي او د کولای شي خپل صادرات واردات دغه بیړیو چلولو له لارې څخه سرته ورسوي. ښه مثال موږ تاسو د امازون سیند دي چې 4000 کیلومتر په واټن سره د بیړیو په چلولو وړ دي. له بلې خوا څخه بیا د جنوبي امریکا ښه جغرافیوي موقعیت د آرام او اتلانتیک د سمندرونو ترمیز د سمندري ترانسپورت پراختیا سبب لامل ګرځېدلې دي چې نور هم ترانسپورتي ترانسپورت پرمختیا ورکړې ده، او د پانامي کانال چې د اتلانتیک